به اقدار نمی رسد. اگر معلول بشر است باید ملل متحد غم معلولین را.
اته بجه شوه په روان یو سات کې درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لند خبرونه او پسې څو راپورونه. د طالبانو امنیتي چارواکو د کابل په لویدیس کې د پرونی 14 د تلفات په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکی وګړي وژل شوي او اته لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې د اړوندې سرکاري سیمې پر یوه سړک 14 په داسې حال کې وشوه چې هلته ګڼه ګوڼه وه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیل فایر ډوله توغندي څخه کار اخیستل شوی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو پیغام کې لیکلی دي چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي، او د دوی په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زیناب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات ترمیز ښار ته نږدې پیل شوي دي. د راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر درسیز مرستیال شرف خدای بردی هم حاضر و. پر افغانستان د طالبانو له منیدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون جمعه د ایرلند په لور وخوځېده څو د دې هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 شل اوریزې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یاد سفر موخه د افغانستان او د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو ترسره کېدل دي. افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې د ایرلند پر وړاندې به پایله ښه وي.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شلوریزو لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه پیلېږي او د اګست تر 18 نیټې پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د ایرلند په بلفاست ښار کې پلان شوې دي. متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. له دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریتني ګرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل روسیې چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې متحده ایالات په د بندیانو د تبادلې په هدف ته ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو پر یو جماعت برید درنه مرګ شو بلاړولې ده.
انفجار رخ داد که زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جومات مخې ته یوه 14 وسوه چې د دې جومات فاصله زموږ تر کوره پورې ډېره لږه ده.
دا شورا د مراسمو په درشل کې د نورو امنیتي پیښو ویره او د دې پیښو د مخنیوي په اړه د امنیتي شنونکو غوښتنه.
شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډېرو اجتماعاتونه ولري واوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روان دی. په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو یو جماعت برید درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
عینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سره کاریز سیمه کې چې ډیرای شیعهګان پکې اوسېږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زادران ازادۍ راډیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زادران په وینا چاودیدونکي مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوی و. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جمعات کې شوې ده. د پیښې یوې عیني شاهدې چې د نوم نه خودلو په شرط له آزادۍ رادیو سره خبرې کړې وویل
امینه سي خانه مو یک انفجار رخ داد کې زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جمعات مخې ته 14 وسوه چې د دې جمعات فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده. لومړی د 14 غږ وسه او بیا راز وسوي. طالبانو زموږ کوڅې او لارې بندې کړې او زموږ په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. ښاغلی زادران هم د ځنګړې ډلې نوم یاد نه کړ خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې په نښه نه شي. خو د کابل د امنیت قومندانې ویان ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ تر څنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د اهل تشیع هوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګ سرنه وکړي. همدا شان د دې پیښو پر وخت باندې ځانونه اغیزه ته ورسوي. د دې تر څنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پورې محدودوي. د خارونو کګانو د عامو هوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینه سیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښتې په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه ښاغلي زادران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یې وړل. خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
و موریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو پر یو جماعت برید درنه مرګ شو بلاړولې. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا برید داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځ د نمانځلو لپاره تیاری روان دی. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپوه اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویره شته.
تاسو ګورئ د 13-12 په تیریدو سره تروریزم فعاله پاتې شوی دی او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع ایوادوالو او د اهل تسنن ایوادوالو په هیڅ یې هم رحم نه دی کړی. د دو کوم ملي مراسم او عنعنوي مراسم او که چیرته دینی او مذهبي مراسم په دو باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستی بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په اوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسم په ورځو باندې به امکان لري چې د تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولي او خپل هغه عملیات تروریستي عملیات په اجرا کې. نو په دې عقله باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتو نه لري اوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د 8 کسانو د وژل کېدو او د 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کوم ارقام چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانې چې کوم تلفات چې ملکی وګړو ته اوړي او یاد دو خپلو طالبان ته وروړي دا دقیق نه دي. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخي. نو هغه د مسلکي لحاظه که چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبانو تل په دې اکله باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله. او شنواره صاحب روسته پختنه د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دوی دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک هوډ ونه لري، څوک چې توانمندي ونه لري او ظرفیت ونه لري د یو کار د ترسره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملي بڼه نه شي اخیستلی. نو دوی د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په هکله باندې که د داعش دي او که د نورو ډلو دي کې مطلق دو پاتې راغلي دي. او بله خبره دا ده چې تروسه پورې دوی خپله د تروریستي شبکو یوه برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه دي توانیدلي چې خپل صف د تروریستانو نه راجدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دو په منځ کې داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري او دوی د هغو د تاثیر لاندې متاسفانه او هغو په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغوی د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
جنرال اجمل عمر شینواری و چې د شورا په مراسمو د بریدونو د احتمال او د مخنیوي په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امنیت په سلو کې سل په سل ټینګ شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد دایدا په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو تیرونی د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبر ورکړ. ښاغلی مجاهد د امریکا له ملي راډیو سره په مرکه کې همداراز ویلي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یو مرکه کې چې پرون د زمری په 14 خبره شوه ادعا کړی چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې په داسې یو ورځ د ښاغلي مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبریال ویلي چې د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خپرېدو وروسته دی له خپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له ملا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی و چې په کابل کې 14 نشوي، مګر شایي نه پوهېده چې څه پېښ شوي. خو د ان پی آر د راپور له مخې که ملا یعقوب له پیش خبر هم وای شایي څه یې نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو کال پوره کیږي. طالبانو د کابل له نیولو 3 وروسته خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي که دا رښتیا وي، نو دوی د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په تېره بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمه له نړیوالې تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر پخوا لا زیاته جاډه شوې ده.
یو شمیر معترضې میرمنې وایي سره له دې چې هڅه کوي په محضر کې خپل اعتراضونه بیا پیل کړي، خو اوس یوازې په خوندي او پوښلو ځایونو او ټولنیزو رسنیو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه میرمنې امنیتي ستونزې د دغه ډول اعتراضونو اصلي لامل یادوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی، دوی غواړي د اعتراضونو له لارې د نړۍ توجه د افغانستان وضعیت ته راواړوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کابل کې د طالبانو د حاکمیت کال لس ورځې وروسته پوره کیږي. هغه نیټه چې له هغې وروسته په افغان میرمنو او نجونو فردي او ټولنیز محدودیتونه ولګول شول. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغان میرمنو حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکوي، هغه څه چې تر اوسه یې په اړه روښانه تعریف نه دی ورکړل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته د ځینو نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، ډېری میرمنې له کاره محروم شوې او ان تر دې چې پر دوی د سفر بندیزونه هم ولګول شول. خو افغان میرمنو دغه محدودیتونه نه دي منلي او په وړاندې پوزلونو اعتراضونه کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې دا د هغې میرمنې غږ دی چې په یو پوښلي ځای کې اعتراض کړی او ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې لاس په لاس شوې ده. دغه معترضه میرمن وایي په تېر یو کال کې د اعتراضونو بڼه بدله کړې ده. دا چې دغو معترضو میرمنو د خپلو اعتراضونو بڼه ولې بدله کړې، دو میرمنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شل کاله وړاندې چې هم راغلی وو، موږ ترې بدې خاطرې درلودې. موږ فکر کوو چې دا طالبان به له هغو طالبانو سره توپیر ولري، خو موږ چې ګورو دواړه یو شی دي. تېر ځلې ښوونځي تړل شوي وو، میرمنې په کور ناستې وو، چې اوس هم دغه کار روان دی.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم.
موږ په زلونو د واټونو په سر لاریونونو کړي وو چې دغه لاریونونو بیا زموږ په وړاندې ستونزې هم جوړ کړي. دغو ستونزو ته په کتو سره موږ پریکړه وکړه چې د اعتراضونو بڼې ته تغییر ورکړو او په سرپټې ځایونو کې وکړو.
سربسته انجام میتیم.
دغه میرمنو د امنیتي ستونزو له امله له موږ وغوښتل چې نمونه راپور کې وانخلو. دا اعتراض کوونکې میرمنې وایي سره له دې چې نړۍ د بشر حقونو د ملاتړ په برخه کې افغان میرمنې یوازې پرېښودلې، خو دوی به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. د دې میرمنو په وینا هڅه کوي خپل اعتراضونه د طالبانو حکومت د یو کال په پوره کېدو سره بېرته له سره پیل کړي. یوه بله معترضه میرمن ترنم سعیدي ازادي راډیو ته وویل:
ماشاءالله خوردیم. موږ
په درو وهل شو، له موږ سره تاوتریخوالی وشو، په سپیډو ووهل شو، خو بیا هم موږ له خپلو مبارزې لاس نه دی اخیستی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دې حکومت وایان زبی الله مجاهد راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې په پرونۍ سرمشریزه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړی دی، هیله وښوده چې د مسکو او انقرې ترمنځ په د اړیکو نوی فصل بیا پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیې سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تیره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکېچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
هغه لیدنې چې زموږ هیاتونو په ترکیه کې درلودې ډېرې اغېزمنې وې. هغوی د بېلابېلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړې شي. له بلې خوا ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد پوځ غواړي په سوریه کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي، په دې وروستیو کې له دې عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی. ترکیه د ناتو له ګوتو پښمرغړو څخه ده چې پر اوکراین د روسیې له یارغل سره سره د جګړې له دواړو لورو یعنی مسکو او کیف سره اړیکې پالي. سمو د مخکې د ترکیه د ولسمشر د عامه اړیکو مسؤل ویلي و چې نړیواله ټولنه نشي کولای روسیا له پامه وغورځوي او په عین حال کې د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په برګمټال کې زده کوونکي د خوانځیو لپاره ودانۍ غواړي. په دې ولسوالۍ کې یو دیرش خوانځی شته چې لسې ودانۍ لري. په نورستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پنځه دیرش خوانځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې وې چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلي دي.
د برګمټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سره لمر ته په سپیرو خاورو ناستې د ښوونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کېنول نور هر څه مشکلات دی، اداري مشکلات هم پکې دی اوس. بس غوښتنه مې دا ده چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دغه وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي، تعمیرات باید جوړ شي. دې کې
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام ملا نورستاني د ښوونځیو د تعمیرونو د نشتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګمټال لیسې ښه ودانۍ درلوده، خو په جنګونو کې هغه وسوځول شوه او د تیر جمهوری حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت ونړول شول، خو لا یې هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر په خو وسوځیدل، په خانه تعمیر چې مونږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. په خانه تعمیر چې مونږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. په خانه دولت په وخت کې تعمیر جوړه و په نامه یو شرکت ته ورکړی و، هغه شرکت هم کار نه دی کړی، تعمیر یې د منځه وړی.
هغه وایي په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لسګونو نجونې او هلکان په یاده ولسوالۍ کې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي دي. د برګمټال اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ښوونځیو ته یې ودانۍ جوړې کړي څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي برګمټال ولسوالۍ کې له یو دیرشو ښوونځیو او یوې مدرسې څخه یوازې لس ښوونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړولې چې له ډلې پنځه دیرشو ښوونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمیر خو یې چارې تر اتیا سلنه بشپړې شوې وې او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. ښاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګمټال کې له پنځه زرو زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دې بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا ده په تېر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو په افغانستان کې، خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي. ځکه په تېر کې هم کوم ولس هلته ژوند کوو، سم همغه ولس ژوند کوي، همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسید علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه، حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د ښوونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
په میدان وردګو کې بزګران وایي د وچکالۍ له امله د دوی د باغونو حاصلات سم نیمایي کم شوي دي. په دغه ولایت کې د بزګرانو په وینا وچکالۍ د ترلاسه شویو میوو اوبه کمې کړې او خوند یې ورخراب کړی. بزګران د بازارونو له نشتوالي هم شکایت لري.
د میدان وردګو ولایت بزګران وایي سږکالۍ د وچکالۍ او طبیعي آفتونو له امله په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی. دوی وایي یادی وچکالۍ دغلته تر ډېره خپل تاثیرات د زردالو او سیبو پر باغونو غورځولي دي. حمید الله د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او پر خپله درې جریبه ځمکې د زردالو باغ جوړ کړی دی او دی اوسه په راټولولو بوخت دی. دی وایي د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی.
سم په نیمایي باندې تاثیرات پکړي دي چې کمزوري شوي دي د وچکالۍ د امله او مرضونه دغه وریځې راتاو شو بارانونه نه کېږي د بارانونه امله د وریځې د تاریخ نه یو مرض اوپات پیدا شوی دی چې بعضې داسېنه چې هغه شوي دي داسې خراب شوي دي برګ برګ هغه کړی مرض یې پیدا کړی دی.
د اوبو کمښت بې وخته اورښتونه او نور طبیعي امراض هغه څه دي چې دغلته یې د باغونو پر حاصلاتو منفي اغېزې کړي. حسیب الله د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله مځکه یې د زردالو باغ جوړ کړی دی. دی وایي هغه ډول هیلې چې خپل باغ ته یې لرلې پوره نه سوې ځکه د ده په خبره چې د لاس په تڼاکو د پالل شوي باغ حاصلات یې هغه د پخوا په شان قیمت او بیه نه لري.
کل وچکالي هم په دغه ولایت کې په سره سره د وچکالۍ بیا هم باغوانان وکولی شوه چې خپل زردالو ته خپل وخت پورې وساتي او هغو ته اوبه ورکړه او هغه کا خو که څرنګه چې د باغوانانو هیلې وي هغه رقم ته قیمتونه نشته دي قیمتونه بیخي ټیټ دي.
طالب چارواکي هم د یادو باغوانانو ستونزې مني خو وایي دوی د بازار موندنې په اړه خپلې هڅې پیل کړي دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس صفي الله راید وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان په دننه کې او دغه راز د افغانستان بهر د دغه ولایت میوو ته بازار پیدا کړي
او د بازار موندنې برخه کې موږ د وزارت تجارت سره خبره کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې نور ملکونو سره به دوی دغه هوکړه لاسلیک کوي او د موږ دغه زردالو نورې میوې چې دي هغه به انشاءالله تر ډیرو هیوادو ورسیږي.
د میدان وردګو ولایت دغه بزګران او باغوانان له دولت غوښتنه کوي چې دغلته جی بندونه ورته جوړ کړي او اوبه ورته مهار کړي سو باغونه د دغه ډول آفتونو څخه د تل لپاره وژغورل سي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې فصل کې اویا یا اتیا فیصده کار لیدلی دی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبانو چارواکو څخه مو غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ایراني چارواکي څخه کومه خبره کوي چې وایي د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپله سږ کال وچ کلک دی. یعنې تاسو د هلمند ټوله ولسوالۍ وګورئ که ندالۍ دی که مرجع ده که ناوه ده که ګرمسیل دی که خانشین دي شي ټوله مطلقاً وچ دي. او بله خبره دا ده دا 15-20 کاله چې زموږ په ملک کې جنګ و بې حسابه په میلیاردونه ملي متره اوبه ایران ته موج تللي دي. نو زموږ مشر باید دغه 15-20 کاله د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته اوریدونکو ته عبید الله خبره کوم د میدان وردګو ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده. نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده تاسې د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل تاسې که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي خپل او خپلوي پالئ نو دا خو دولت که تاسې د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ هغه د خپلو شخصي مصارفو نه د هغه سره خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو اسبابو نه د خپلو خپلوانو سره وروره د ضوابطو په ځوایي روابط پالئ؟ مننه. السلام علیکم.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماخام لوو بجو د ازادي راډیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه هم اوریدلای شي. د ازادي راډیو وی پاڼه ته ورشي ازادي راډیو ټکی کام او د ژوندیو خبرونو په پرخه باندې کلیک وکړئ. کولای شئ زموږ خبرونه راپورونه خبرونه ټول زموږ د وی پاڼې لارې هر ځای چې یاست واورئ. ورو ورو 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو امنیتی چارواکو د کابل په لویدیځ کې د پرونی 14 د تلفات په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي او د ده په وینا حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندل شوی. متحده ایالاتونو تر اوسه د طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قمندان زینب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات ترمیس کار ته نږدې پیل شوي. د راپور له مخې د دې پوځي تمریناتو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز مرستیال شرف خدای بیردی هم حاضر و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون جمعه د آیرلند په لورو خوځېده څو د دې هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د شل اوریزو لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه پیلېږي او د اګست تر 18 نیټې پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د آیرلند په بیلفاست ښار کې پلان شوي دي. او متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. له دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریتني ګرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل چې روسیه چمتو ده له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات په د بندیانو د تبادلې په هدف د ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. درنو اوریدونکو خبرونه او راپورونه همدومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافي لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خپرېږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خونکي ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبېږي، د نباتاتو لخوا جذبېږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خېږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خونکي راته دا وایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کېږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شی دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د امریکا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته کوچیر چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته. یو شمیر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمیر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټې لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګاز ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې په مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترینه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوې سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندیو کې لکه د درختې پاتې شونې چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چمځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چمځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم دیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډېرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمېر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچی د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
تا په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د 12 ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخلولو دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخ څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غوښتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي، نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برطانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برطانیې او روسیې پلاوی دي د 1944 میلادي کال په نومبر کې سرخس ته حاضر شي. سرخس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرود د سیند پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغاني پوځیانو شمیر یې لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو، له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعې وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1400 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس فیډ د انګریزانو د استازي او کپتان کامیروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 1530 کیلومتر پوژوالي د زلفقار له درې څخه تر خمعه پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلرونه په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
او اوس هم تاندې څنګ خبرونه خبريږي.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
تانسانګې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي، که د ځوانانو خوښنه منل کېږي پایلې به څه وي، او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوښه پرې منلای شي. یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کېږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته ولی کوي یا ته مخه ولی دغه سي یو دیوال د ځوانانو د خوخي په مخ کې درول کیږي
موږ تر یو خاص درجه زیات ټولنیز یو معنی دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډېر وړه ده نسبت نورو ټولنو ته زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولی سي دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې یو وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي بنان باید غبرګون وښيي هغه غبرګونې په تاوتریخوالي په فزیکي برخورد په وهلو په ټکولو په لرې کولو یعنې په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خواښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا هلکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تاسو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي هغه ته نه رسیږي
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي
زموږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري په ځان پوهېدنې ته هم مخکینی نسل هم اوسنی چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی مخکینی نسل دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی دا په خپله له بنیاده غلط دی موږ په ټولنیز بدلانه کې یو موږ جدا بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ که برعکس کیږي لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ په محلاتو کې په افغانستان کې کیږي دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر ډېر څه څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه
اوریدون خدا واد دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باورید تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.